Radio.
د ازادۍ رادیو د نن ورځې خبرونه ته ز احمد تکل ستاسو هرکلی کوم. نن سه شنبه ده د 1399 هجری المریز کال د مرغومی یا جدی درويشتمه ده چې د 2020 میلادي کال د جنوري له 12 سره برابر ده. د ازادۍ رادیو خبرونه په سهارنۍ خبري مجله پیلېږي. په دې خبرونه کې به واوري چې افغان حکومت غواړي هغو سلګو نظره ماشومانو ته د پولیو ضد واکسین ورسوي چې د تیرې میاشتې له کمپاین څخه پاتې شوي دي. نور موضوعات هم لرو، خو لومړی خبرونه. د همدې خبرونو سره ټکی په افغانستان کې د ناتو ملکی استازي د بین الافغاني خبرو د بریا لپاره د تاوتریخوالي د بندېدو غوښتنه کړې. د هلمند چارواکی وای د کجکی د برېښنا بند دوهم فاز د رغونې چاره په چټکۍ سره روان دي، او د روسي ولسمشر د ارمنستان او آذربایجان له مشرانو سره په درې اړخیزه غونډه کې برخه واخیسته. بشپړ خبرونه. په افغانستان کې د ناتو ملکی استازي د بین الافغاني خبرو د بریا لپاره د تشدد د بندېدو غوښتنه کړې. ستيفانو پونتیکورو تیر ماښام په کابل کې د جمهوری ریاست د چارو د ادارې له مشر فضل محمود فضلی سره په کتنه کې دا غوښتنه وکړه. د ناتو په مشرۍ د غوڅ ملاتړ ماموریت په یو ټویټ کې د پونتیکورو له قوله لیکلي چې په دې خبرو کې د افغانستان د سولې له پروسې څخه د ناتو د ملاتړ پر دوام هم خبرې وشوې. د افغان دولت او طالبانو مرکچی پلاوی د سولې د خبرو د نوې مرحلې د پرمخ بیولو لپاره اوس مهال په دوحه کې دي. د زابل امنیه قومندانې په شملزیو ولسوالۍ کې د افغان ځواکونو په عملیاتو کې د 14 وسلوالو مخالفینو د وژل کېدو ادعا کوي. د زابل د امنیه قومندانې ویان حکمت کوچی ازادۍ راډیو ته ویل چې دا وسلوال پرون دوشنبه په دوو کلیو کې ووژل شول.
14 نفر دښمن هم د سپینو خونی په کلي کې، هم د بابر په کلي کې د بینت للی، او شپږ نفر زخمیان دي، او خوشبختانه سي دوست قوت ته هیڅ نه و زیان او ضرر نه در رسیدلی.
د دولت کومې مخالفې ډلې د ادعا په اړه تبصره نه ده کړې. د افغانستان په جګړه کې ښکیل اړخونه تل یو بل ته د درنو مرګ ژوبلو د اړولو ادعا کوي. د هلمند ولایت چارواکي وایي د کجکی د برېښنا بند د دوهم فاز د رغونې چارې په چټکۍ سره روانې دي. د دې بند درې توربینونه په مجموع کې د 100 میگاواټ برېښنا د تولید وړتیا لري. د هلمند د ولی ویان عمر ځواک پرون په دې اړه ازادۍ راډیو ته وویل
چارې په ډیر منظم او ګړندي شکل باندې روانې دي، او کوشش هم د دې کېږي چې د چارو څخه لیدنه وسي او په منظم شکل باندې مخته ولاړ شي، او تاکید هم په دې باندې کېږي چې باید کیفیت ته په ډول باندې مخته ولاړ شي.
د کجکی د دوهم فاز د پروژې د رغونې چارې چې یو ترکی شرکت پر مخ وړي 2.5 کال مخکې پیل شوې. پر دې پروژې شاوخوا 115 میلیون ډالر لګښت راځي، او دغه ترکی شرکت به 40 کاله د برېښنا د تولید په ګټه کې شریک وي. د اوبو د تنظیم ملي ادارې ویلي له دې سره به 100,000 کورنیو ته برېښنا ورسیږي. لازادې رادیو خبرونه اوري. امریکا پر او اوکرایني وګړو او څلورو ادارو نوي بندیزونه اعلان کړل. دا بندیزونه د امریکا د ولسمشرۍ په تیرو ټاکنو کې د دوی د لاسوهنو د هڅو له کبله لګول شوې دي. د امریکا د خزانه وزارت پرون دوشنبه په یو بیان کې وویل چې د اوکراین د دې او وګړو نمونه د بندیزونو په فهرست کې ورزیات شوې. په اعلامیه کې ویل شوې څلور ویب سایټونه او د رسنیو ډلې هم په دې لیست کې ورزیات شوې دي. لبلې خو د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مایک پومپیو په یو جلا بیان کې ویلي چې په نخښه شوی کسان د روسیې له استخباراتو سره په تماس کې وو، او د اندری دیرکاچ همکاران وو. دیرکاچ په سپتمبر میاشت کې د بندیزونو په لیست کې شامل کړی شو. په امریکا کې د دغو اشخاصو او ادارو شتمنۍ کنګل کیږي، او امریکایي وګړي له کاروباره له دوی سره منع شوي دي. د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین د ارمنستان او آذربایجان له رهبرانو سره په درې اړخیزه غونډه کې برخه واخیسته. دا غونډه په داسې حال کې جوړیږي چې د مسکو په منځګړتوب د ارمنستان او آذربایجان ترمنځ د اوربان شپګونې پوره شوې. ولسمشر پوتین د آذربایجان له ولسمشر الهام علیوف او د ارمنستان له صدر اعظم نیکول پاشنیان سره په پرونی کتنه کې ویل چې د اوربان موافقه تر ډیره رعایت شوې ده. د ناګورنا قرباغ پر لنجمنه سیمه د آذربایجان او ارمنستان جګړه د سپتمبر په 28مه نیټه پیل شوه چې د راپورونو له مخې شاوخوا 3500 کسان پکې ووژل شول. دوړو لورو په نومبر میاشت کې پر اوربان موافقه وکړه چې ورسره د روسیې نږدې 2016 ساتي ځواکونه په سرحدي سیمو کې ځای پر ځای شول. او روسي خبردار چې د هند د سینما او کرکټ ډیرو ستورو ویرات کولی او انوشکا شرما ته د دوی د لور د زوکرې له کبله مبارکي ویلې ده. د هند د کرکټ وتلي لوبغاړي ویرات کولی لیکلي چې لور یې پرون ماسپښین وزیږېده. انوشکا چې د هند د سینما پیژندل شوې ستورې ده، د 2018 میلادي کال د دسمبر میاشتې پر 18مه له ویرات کولی سره واده وکړ. کولی لیکلي چې میرمن یې انوشکا او نوې زیږېدلې ماشومه روغې دي. قدر من اوریدونکو را سره وسیده خبرونه په دوام کې راپورونه او مرکه خبرو. و باور چې د افغانستان د عامه روغتیا وزارت هغه 3 میلیونه ماشومانو ته د پولیو ضد واکسین در سوالو هڅه کوي چې لتیر کمپاین څخه پاتې شوی. په یو مرکه کې د خبره چېړو چې خلک په دې کمپاین کې څه کولای شي.
خلک مجبور مکلف چې د سیاه ټیمونه د کور په کور ټیمونه راځي، هغه ته خپل ماشومانو باسي تر سو واکسینو کې او هغه غلط روایت خلک د خپل عقیدونه وباسي.
په یو بل راپور کې به واوري چې د هدفي وژنو په لړۍ کې وژل شوی د عامه ساتنې د تصدۍ پخوانی ویان زیا ودان کوم دردونه په میراث پرېښي دي.
له ودان څخه 15 اولادونه چې یو یې درې میاشتنی هلک او څلور جلکیانې دي پاتې شول. نه یوازې دا ودان راته سپینګیری پلار او سپینسری مریض مور هم پرېښودل.
په نړیوالو مسایلو کې به واوري چې د امریکا د استازو په جرګه کې د ډیموکرات ګوند غړو د ولسمشر ډونالد ټرمپ د استیزا پریکړه لیک وړاندې کړی دی. نور مطالب هم لرو. زموږ غږ له ازادۍ راډیو اوري. ازادۍ راډیو په منځنۍ څپه 12.9 په ټول افغانستان کې او د اف ام په 0.15 څپه په پلازمینه کابل او لویو ښارونو کې خپرېږي. په مکرې د دې خپرونې لومړی موضوع ته د افغانستان د عامه روغتیا وزارت وایي هڅه کوي هغو 3 میلیونه افغان ماشومانو ته د ګوزن یا پولیو ضد واکسین ورسوي چې د تیرې میاشتې په کمپاین کې له واکسین نه پاتې شوي دي. په دسمبر میاشت کې پلان دا و چې 9.9 میلیونه ماشومانو ته دغه واکسین ورکړل شي، خو د ناامنیو او ځینو نورو عواملو له کبله 3 میلیونه ماشومان له واکسین نه بې برخې شول. په 2020 کال کې په افغانستان کې د ګوزن یا پولیو شپک 50 مثبت په حساب چوي چې د 2020 کال رئیس تر ټولو لوړه شمیره بلل کیږي. په دې اړه پام وکړئ د سالم محمد صالح راپورته.
د افغانستان د عامه روغتیا وزارت وایي یو تخنیکی ډلې هغو 3 میلیونو ماشومانو ته د ګوزن یا پولیو ضد واکسین د رسولو پر پلان کار کوي چې تیر میاشت د واکسین له عمومي کمپاین څخه به برخې پاتې سوي دي. وزارت وایي دا ډله به د نړیوالو متخصصانو په مالی او تخنیکی همکاري یو فرعي کمپاین عملي کوي. د دغه وزارت یو ویان نور الله تاریکی پرون ازادي راډیو ته وویل دوی هڅه کوي د واکسین په تطبیق کې د دینی عالمانو مرسته هم خپل کړي.
هغه زمونږ هیوادوال چې د 3 میلیونو په شاوخوا کې له دغه پولیو واکسین څخه پاتې دي باید ورته تطبیق شي. موږ دایمي دغه ټیمونه چې دي دا باید قوي کو، هلته نور هم ورته پرسونل زیات کو، پولیو واکسین ورته زیات کو، وخت او ټایمونه ورته زیات کړو. متردد کمپاین شروع کوو چې په جمعهتونو کې د علماو سره ناستې او د کلی مشرانو سره بناستې کوو. ناستې پیلو ان شاء الله د حج او اوقاف وزارت په مرسته باندې.
په 2020 میلادي کال کې په افغانستان کې د ګوزن یا پولیو شپږ 50 مثبت پیښې ثبت شوې چې دا له 2001 میلادي کال راهیسی تر ټولو لوړ شمیر ګڼل کیږي او په ګزړن ټول اخته ماشومان د دروي میاشتو او دروي کلونو ترمنځ عمرونه لري. په 2019 میلادي کال په افغانستان کې د ګزړن د مثبت پیښو شمیر 90 ته رسیدي. په افغانستان کې روانه جګړه د طالبانو لخوا کور پر کور د پولیو واکسین د کمپاینونو مخنیوي او نورې ټولنیزې ستونزې د ګزړن یا پولیو د پیښو د زیاتېدو عمده علتونه ګڼل کیږي. زیات مثبت پیښې د افغانستان په ناامن ولایتونو کې سب سیوی دي. د اروزګان ولایت د چوری ولسوالۍ د اوسیدونکي نور محمد زوی 15 کاله مخکې په ګزړن اخته سو چې اوس د 2 کلونو دی او په شای فالج ده. نور محمد وایي هغه وخت یې د ځینو ناوړه ټولنیزو باورونو له مخې خپل ماشوم ته د ګزړن ضد واکسین ورنه کړ چې اوس پښیمانه دی.
افزاش دیو سره په تکلیف کې هم دا زوی سره یې ځاینې نه وګرځول د خپل ځاینې په ځای نه بوته دا څنګه نه په ګرځه لا دا و سم ځای نه ما چرا څنګه چې په تکلیف سره ما جوړته ګرام ورته کا لای نه سم
څباندی دوه کاله کې چې وسلوړو طالبانو کور پر کور د ګزړن ضد واکسین د تطبیق مخه نیولې ده. په امیر روغتیا وزارت کې د پولیو لمنځوړلو د پروګرام مطبوعاتي مسؤل میرجان راسخ ویلي که څه هم طالبانو تر خپلې ولکې لاندې سیمو کې جومات په جومات او کلینیک په کلینیک د واکسین تطبیق ته اجازه ورکړي خو دغو ځایونو ته ډیر کم کسان خپل ماشومان د واکسین لپاره بیایي. ذبیح الله مجاهد چې ځان د وسلوړو طالبانو ویان معرفي کوي وایي دوی په کندهار، اروزګان، زابل او هلمند کې یوازې په مسجدونو او د مالکانو په کورونو کې د واکسین د تطبیق اجازه ورکړې ده.
په سیمو کې د متواتر توګه باندې د واکسین له پروسې نه د استخباراتي معلوماتو راټولولو لپاره ګټه اخیستل شوې وه. موږ هماغه سیمې جنګي سیمې وو مجبور اوسې بدیله لار ورته ولټوو ځکه مو نو دا پروسه داسې کړې ده. د څلورو ولایتو پورې محدوده ده. په نورو ولایتونو کې د هیواد په عادي ډول باندې تطبیقیږي. موږ کومه ستونزه نه اوسه.
خود روغتیا وزارت چارواکو د طالبانو دغه ادعا رد کړي او ویلي دي چې د ګزړن ضد واکسین د کمپاین عملی کول هیڅ ډول سیاسي اړخ نه لري. په امیر روغتیا وزارت کې د پولیو لمنځوړلو د پروګرام مطبوعاتي مسؤل میرجان راسخ ویلي روغتیا وزارت د کورونا وبا له کبله مجبور اوسه چې د 2020 میلادي کال له فبروري څخه د 2020 میلادي کال تر اگست میاشتې پورې د ګزړن یا پولیو ضد واکسین کمپاین وځنډوي چې د ستونزې هم ګڼ ماشومان له واکسین څخه محروم کړل.
و موریدل چې د افغانستان د عامې روغتیا وزارت غواړي هغو 3 میلیونه ماشومانو ته د پولیو ضد واکسین ورسوي چې د تیرې میاشتې له کمپاین څخه پاتې شوي. پولیو یا د ماشومانو د ګزړن ناروغي ساري ده او وایروس یې د ماشومانو د فلج کېدو باعث کیږي. په دسمبر میاشت کې پلان دا و چې 9.9 میلیونه ماشومانو ته دغه واکسین ورکړل شي خو د ناامنیو او ځینو نورو عواملو له کبله 3 میلیونه ماشومان له واکسینه بې برخې شول. په 2020 کال کې په افغانستان کې د ګزړن یا پولیو 56 مثبتې پیښې ثبت شوي دي. صالح محمد صالح په دې اړه د ماشومانو د ناروغیو له متخصص ډاکټر نقیب کمول سره مرکه کړې او په پیل کې ترې پوښتلي چې کور په کور واکسین به څومره ګټور وي.
د کور په کور ګرځېدلو خو یو اساسي موثریت چې ثابت شوی دی هغه دا ده چې چون فعلا په افغانستان کې د امنیتي لحاظ او په قریو او قصباتو کې د امنیت نه موجودیت د وجنه د کور په کور ګرځېدل ډېر موثر تمامېږي او په خپل وخت او زمان باندې واکسین دغه ماشومان ته تطبیقي چلو سود دایمي مایوبیت او مرګ میر څخه خلاص شي.
په لورو پرتو سیمو کې چې روغتیایي امکانات کم دي او خلک هم ډېر عامه پوهاوی نه لري خلک یو ولسونه د وایروس د انتقال په مخنیوي کې څه کولای شي؟
دا کولای شي چې خلک مجبور مکلف چې د سیاح ټیمونه د کور په کور ټیمونه راځي هغه ته خپل ماشومان وباسي تر څو واکسین وکړي او هغه غلط روایت خلک د خپل عقیدونه وباسي او بل یې صحیح مراکز ته انتقال کړي. دا غټ رول دی د خلکو چې د خپل ماشومان سره د آینده د دایمي مایوب کېدلو مخنیوی کوي.
روغتیا وزارت ویلي چې له فبروري څخه تر اگست میاشتې پورې ونتوانید د کورونا وبا له کبله په افغانستان کې د ګزړن یا پولیو ضد واکسین تطبیق کړي. نظر مو څه دی چې دغه وبا به د ګزړن یا پولیو په زیاتېدو کې څومره رول ولري؟
فوق العاده رول لري ځکه چې په دې وروستیو کې چې په دې ټوله دنیا کې د کورونا د وبا یو پاندمي شروع شوې او د هغې محدودیتونه د دې باعث شوی چې لوسو ماشومان د صحی مراکز ته بیرون عبور مرورونه کی نو بنا ان پیخ زیات شوی دی هغه محدودیتونه کرونا لپاره نیول شوی دی د دې مخنیوي کې چې ماشومان صحی مراکز ته انتقال اولته د پولیو ضد واکسین ورته تطبیق شي دغه پلاتین اوس روان دي چې دوباره دغه پولیو کمپاین دوباره شروع شي چې لوسو هغه منطقې چې د نبی بحری پد شوی دی چې تقریبا البته د دې څخه یو مثال د غزنی په ولایت کې درې نیم لکه ماشومان د پولیو د واکسین نه محروم پد شوی دي قرار دی سای څخه
د ماشومانو د ناروغیو متخصص ډاکټر نقیب کاموال و چې له ازادي رادیو سره په خبرو کې د ماشومانو د ګوزن یا پولیو د ناروغي پر ضد د واکسین د کمپاین پر اغیزو خبرې کولې.
د بیان ازادي او په سیاسي او ټولنیز ژوند کې فعال ونډه اخیستل د ولسونو حق دی.
ازادي رادیو سهارنۍ خبری مجله اوري قدر منوریدونکو اوس هم د لویدیتس په مطبوعاتو کې د افغانستان په اړه د خبرو شویو مطالبو مخکتنه واوري چې ملالی بشیر چمتو کړي.
نیویورک ټایمز ورځپاڼې په خپل اخیری ګڼه کې په دې عنوان یوه مقاله خپره کړې ده. د ناسمو معلوماتو په جګړه کې افغان مشرانو ویاندان څنډې ته کړې دي. د لیکوال په وینا ولسمشر غنی او طالب جګړه ماران په معلوماتي جګړه بوخت دي او حکومت د اطلاعاتو د کنټرول لپاره جدي اقدامات کړي دي. ورځپاڼې د تخار ولایت د پخواني ویاند احمد جواد هجری یادونه کړې چې په یوه روغتون کې د افغان ځواکونو په هوایي حمله کې د ټپي سویو کوچنیانو تر لیدو وروسته له رسنیو سره خبرې کړې وې او له همدې کبله زنداني سوی و. په هغه حمله کې ګڼ شمیر نور کوچنیان ټپیان سوي وو. د لیکوال په لیکنه هجری تمه نه درلوده چې د دې حملې په اړه د پوښتنې په ځواب کې به د معلوماتو په خاطر تر زندانه ورسیږي. پر همدې مهال د افغانستان د سیمایزو ارګانونو خپلواک ادارې د عامه اړیکو د دفتر مشر نرګس مومند رسنیو ته په یو استولي پیغام کې ویلي و چې د ولایتونو ویاندویان به نور له ولایتونو سره اړوند معلومات له رسنیو سره نه شریکوي. د نیویورک ټایمز په لیکنه د معلوماتو رسولو په برخه کې د حکومت او طالبانو دریځ بیل دی. خود په تخار ولایت کې د اکتوبر د 22مې هوایي حملې ته د حکومت غبرګون په دې معنا دی چې حکومت نه غواړي د بیګنا خلکو د مړینو په اړه معلومات شریک کړي. خو د ولسمشر ویان صدیق صدیقي دا ادعا رد کړې چې حکومت هڅه کوي معلومات محدود کړي. د شاغلی صدیقي په وینا افغان حکومت د آزادو او فعالو رسنیو ملاتړ کوي او په افغانستان کې معلوماتو ته د لاسرسي قوانین په سیمه کې بېساري دي. د بشري حقونو د څار نړیوالې ادارې د آسیا برخې مرستیالې پاتریشیا ګاسمن ویلي افغان حکومت له انتقاده بیره لري او نه غواړي خپلې تېروتنې ومني چې دا د دې په فکر ناسم دریځ دی. یورو ایشیا ریویو په خپل اخیری ګڼه کې په دې عنوان یو مقاله خپره کړې ده. د بایدن د جنوبی آسیا ستراتیژي به څنګه د ترامپ له ستراتیژي بیلوي؟ د خبرونې په لیکنه د بایدن بهرنۍ پالیسي به د ولسمشر ترامپ له هغې ډیره بیلوي. لیکوال وایي بایدن ژمنه کړې چې د امریکا نړیوال مشرتابه به بیرته ترلاسه کړي، نړیواله ډیپلوماسي به پر مخ یوسي او د امریکا اتحادونه به د ډیموکراسۍ او بشري حقونو د پرمختګ لپاره وکاروي. په مقاله کې راغلی چې بایدن غواړي د امریکا په بهرنۍ پالیسي کې هغه څه له منځه یوسي چې د ترامپ ادارې پکښې رامنځته کړي وو. د خبرونې په لیکنه په داسې حال کې چې بایدن شاید د امریکا په بهرنۍ پالیسي کې پراخ تغییر راولي، د جنوبی آسیا لپاره یې پالیسي شاید د ترامپ د پالیسۍ دوام وي. د لیکوال په باور بایدن د ترامپ غونډې له افغانستانه د امریکایي ځواکونو د ایستلو ملاتړ کوي او د اوباما د ولسمشرۍ پر مهال د مرستیال ولسمشر په توګه په افغانستان کې د قواو د ځای پر ځای کېدو د پالیسۍ مخالف و.
زموږ غږ له ازادۍ راډیو اورې. ازادۍ راډیو په منځنۍ څپه 12 شپږ نوي په ټول افغانستان کې او د اف ام په 0.15 څپه په کابل، کندهار، جلال آباد، مزار شریف، هرات، گردیز، خوست، اسدآباد، لشکرګاه، غزنی، قلات، پل علم، پرون او مهترلام کې خبريږي. د زیا ودان کورنۍ وی افغان حکومت د ودان وژونکو ته د هغو د اعمالو سزا ورکړي. ودان د عامه ساتنې د تصدۍ ویاند چې د یکشنبې په ورځ په کابل کې په یوه چاودنه کې ووژل شو. د هغه کورنۍ وی ودان تل حق وایه او همدای د مرګ باعث شو. لکابل په دې راپور کې ووري چې لدې په خوانی ویان څخه کوم ارمانونه او کوم دردونه په میراث پاتې شوې دي.
بی بی په هنځي محصله یم د لومړي سیمستر
یو وشکلنه اسما ودان د تل لپاره د ورود لسوري به برخه شو. هغه له ازادي رادیو سره په خبرو کې ویل ودان بیا ناراضي
ودان یو مصروف او له مشکلاتو ډک ژوند مخ پر وړاندې لرلو خو د پراخ حوصله او وسې ټټر خوندو له ودان څخه 15 اولادونه چې یو درې میاشتنی هلاک او سلور جلکیان دی پاتې شول. نو یوازې دا ودان را تسپینګیره پلار او سپینسری مریض مور هم پرې خودل. له ودان وروسته د کورنۍ یوازینی سرپرست زیم.
نو موړي په خوست ولایت کې د اقتصاد په هنځي د لومړي کال محصله ده. اسما ودان له حکومت د ودان د وژونکو د نیول کېدو غوښتنه کوي. هغه له اسما وی افغان حکومت د سرپنا په برخه کې هم د زیا ودان له کورنۍ سره مرسته وکړي. نهوش کلن زیا ودان د خوست د شیخ صاحب پوهنتون د ادبیات پوهنځي څخه په لومړی درجه فارغه شوی وو. زیا ودان د خوست ولایت اصلي اوسیدونکی و وس د کابل په کارتینو سیمه کې اوسیده. ودان د افغانستان د عامه ساتنې ملي تصدۍ مطبوعاتي مسولیت پر غاړه درلود. نوموړی د یک شنبه پورس په کابل کې د کارتینو په سیمه کې په یو چاودنه کې له خپلو دوو نورو ملګرو سره ووژل شو. لا تر اوسه د دې پیښې مسولیت چا په غاړه نه دی اخیستی. د وژل شوي زیا ودان نږدې ملګري بیا د هغه مړینې سخت خواشینی کړي دي. شمس اقبال چې له زیا ودان سره له اتو کلونو راهیسې پیژندګلوي درلودل ازادي راډیو سره په خبرو کې وایي ودان د باطل پر وړاندې د حق غږ و.
د ودان صاحب غږ د ملت غږ و، نه یوازې دا چې دوی د ملت غږ و بلکې د نظام د لا ټینګښت په پار هم یو راسا غږ و. ودان بیرته نشي راژوندی کیدی. له دولته مو هیله دا ده چې د ودان په څیر نور پیاوړي ځوانان قدرونه هم لرو د هغې د ساتنې په پار دی مشخصه ترخه ترتیب کی او عملی جمع دی ورواغوندي. څه ډول چې لازم وه د دوی ساتنې د بقا لپاره څه چې لازم ول ونه شول کیدی.
ښاغلی اقبال له افغان حکومت د زیا ودان د وژونکو د نیول کېدو غوښتنه کوي. د افغانستان د کورنیو چارو وزارت وایي چې د زیا ودان د وژنې په اړه یې پلټنې پیل کړې دي.
ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمه او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
د امریکا د استازو په جرګه کې د ډیموکرات ګوند غړو د ولسمشر ډونالد ترامپ د استیزا پریکړه لیک وړاندې کړی. د دې طرحې په مسوده کې ترامپ تورن شوی چې تیرونه د کانګرس پر ودانۍ د خپلو پلویانو برید هڅولی و. په یو بله فقره کې لمرستیال ولسمشر مایک پنس څخه غوښتنه شوې چې د اساسي قانون له مخې ولسمشر له واکه لرې کړي. صالح محمد صالح په دې اړه د ازادۍ راډیو د خبر د مرکزي څانګې د راپور لنډیز وړاندې کوي.
د امریکا د متحده ایالاتونو د ولسمشر ډونالد ترامپ وروستیو کاري ورځو کې د هغه د استیزا د پریکړه لیک مسوده پرون دوشنبه د استازو جرګې د ډیموکرات غړو لخوا وړاندې شوه. د امریکایي رسنیو د راپورونو له مخې تمه ده چې د استازو جرګه چې ډیموکراتان پکې اکثریت دی همدا اونۍ د ډونالد ترامپ د استیزا لپاره رایه ورکړي. پر هغه تور لګول سوی چې د کانګرس پر ودانۍ یې د یرغل د تحریک هڅه کړې وه. پر ودانۍ د ولسمشر ترامپ د پلویانو د یرغل په نتیجه کې د یوه پولیس په ګډون لږ تر لږه 15 کسان ووژل شول. د ډیموکراتانو لخوا د وړاندې سوي مسودې په بله فقره کې لمرستیال ولسمشر مایک پینس غوښتنه سوي چې له خپل قانوني صلاحیت څخه په استفاده ډونالد ترامپ له واکه لرې کړي، خو جمهوري پالو غړو د دې حادثې مخه ونیوله. که ولسمشر ترامپ د خپلې کاري دورې په وروستیو ورځو کې استیضاح شي، دا به د امریکا په تاریخ کې اول وار وي چې یو ولسمشر د خپلې کاري دورې پر مهال دوه وارې استیضاح کیږي. تر دې مخکې د 2020 لدې کال په جنوري میاشت کې په کانګرس کې د ډونالد ترامپ استیزا پیل شوې وه چې په فبروري میاشت کې برات واخیست. د امریکا د کانګرس ودانۍ چې د ډونالد ترامپ پلویانو تیرې اونۍ یرغل ورووړ، پرون دوشنبه تر سختو امنیتي تدابیرو لاندې بیرته پرانیستل شوه. پرون د احتیاطي تدابیرو په توګه اردو، پولیس او د ملي ګارد غړي د کانګرس د ودانۍ مخې ته راټول سول او شاوخوا یې اغزن موانع ودرول. د امریکا د استازو جرګې مشرې نانسي پلوسي په یوه لیک کې خپلو همکارانو ته ویلي که مرستیال ولسمشر مایک پینس په څلورویشتو ساعتونو کې د ډونالد ترامپ د لرې کولو لپاره د دوی غوښتنه ونه مني، د استازو جرګه به د استیضاح بهیر پیل کړي. د لیک په یو برخه کې راغلي چې ولسمشر ترامپ د امریکا او حکومتي بنسټونو امن له خطر سره مخامخ کړی دی. تمه کیږي د جنوري پر شلمه قدرت ټاکلی ولسمشر جو بایدن ته ولېږدول سي. خو ولسمشر ترامپ ویلي چې د بایدن د لوړې او د قدرت د انتقال په مراسمو کې به ګډون ونه کړي. اوس ډیموکراتان په یوه پاتې اونۍ کې د ډونالډ ترامپ د دویم ځلي استیضاح لپاره خپل وروستۍ هڅه کوي.
قدر من اوریدونکو، په څو شیبو کې تاسو ته د ژوند رنگونه د پزله پوری خبرو اترو یو نوې برخه وړاندې کوو. خودشه به پام وکړئ د خبرونو لنډیسته. په افغانستان کې د ناتو ملکی استازي د بین الافغانی خبرو د بریا لپاره د تشدد د بندیدو غوښتنه کړې. ستيفانو پونتي کورو تیر مخام په کابل کې د جمهوری ریاست د چارو ادارې رئیس فضل محمود فضلی سره په کتنه کې دا غوښتنه کړې. په دې کتنه کې د افغانستان د سولې له پروسې څخه د ناتو د ملاتړ پر دوام هم خبرې شوې. د زابل پولیس په شمال ځای ولسوالۍ کې د افغان ځواکونو په عملیاتو کې د 14 وسلوالو مخالفینو د وژلو ادعا کوي او وایي چې دا عملیات پرون په 2 کلیو کې وشول. د هلمند ولایت چارواکي وایي د کجکي د برېښنا بند د دوهم فاز د رغونې چارې په چټکۍ سره روانې دي. د دې بند درې توربینونه په مجموع کې د 100 میګاواټه برېښنا د تولید وړتیا لري. د اوبو د تنظیم ادارې ویلي چې له دې سره به 100,000 کورنیو ته برېښنا ورسیږي. امریکا پر اوکراینی وګړو او څلورو ادارو نوي بندیزونه اعلان کړل. د بندیزونه د امریکا د ولسمشرۍ په تیرو انتخاباتو کې د دوی د لاسوهنو د هڅو له کبله لګول شوي دي. د امریکا د خزانې وزارت پرون په یو بیان کې ویل چې د اوکراین د دې اوو وګړو نومونه د بندیزونو په لست کې ورزیات شول. په اعلامیه کې ویل شوي چې څلور ویبسایټونه او د رسنیو ډلې هم په دې لست کې ورزیات شوي دي. د روسیې ولسمشر د ارمنستان او آذربایجان له رهبرانو سره په درې اړخیزه غونډه کې برخه واخیسته. دا غونډه په داسې حال کې کیږي چې د مسکو په منځګړتوب د ارمنستان او آذربایجان ترمنځ د اوربند شپږ اونۍ پوره شوې. ولادیمیر پوتین د آذربایجان له ولسمشر الهام علیوف او د ارمنستان له صدر اعظم نیکول پاشینیان سره په دې کتنه کې وویل چې د اوربند موافقه تر ډیره رعایت شوې ده. او د هند سینما او کرکټ ډیرو ستورو ویرات کولی او انوشکا شرما ته د دوی د لور د زوکړې لقبله مبارکي ویل ده. د هند کرکټ وتلی لوبغاړي ویرات کولی لیکلی چې لوري پرون ماسپخین وزېګده. انوشکا چې د هند سینما پیژندل شوې ستوري ده، د 2018 کال د دسمبر میاشتې په 11مه له ویرات کولی سره واده وکړ. کولی لیکلی چې مېرمنې انوشکا او نوې زیږېدلې ماشومه روغې دي.
دا ژوند رنگونه.
نو می اسلام دا و د پغمان دی ولسوالیم موټروانی ما
چیرته موټر چلای؟
دا ولایتو ته زم خار کې چلوم.
موټر دې د سه باربری موټر؟
باربری موټر دا.
ښه، چې په کیوډي وروړي
بار چار څه پیدا شي خو دا
مثلا
باربری موټر کور کډا یو شی بل یار څه پیدا شي اوس کې بارو ما خپل کرایه ته اخلم وړم ولایتو ته ډیر وخت دواګانې وړم لا دا شپ خانو سامان وړم.
د کرایه په اخستلو کې څومره با انصاف یې؟ لږ اخلي ډیر؟ مثلا یو پیرا کله د جنه تر پغمان لاړ سي کړه یې سي څور په اخلي؟
یاره بی انصافی خو می ولا کې په ژوند کې مکړي او نه بی انصاف سړایم. یو سړی ته وایم چې ورور د 6000 دغه کرایه ده، خیر د 2000 روپیه ماته کم راک. په ژوند کې مولا کې چا سره دروغ میلی ولا کې می چا سره دوکم کړي او
د خپل ژوند کې دومره راستي کوي کنه اوسې ګټه راتوې څه فائدې کړي
ولا پیدا می دغه کړي چې بد ورځ مینه دللې کومه خوازم دې ماده مخرانا
کومه پیسې ستاخلې کور کې خرج مصرف داتمن پوره کینو؟
شکر کوي الحمدلله الله ناراضی کوي.
بل کار سره دې خوشاله خسته سوې؟
ولا نو خدای نه خوشاله يم چې حلاله روزي پیدا کوم. په دې ز ډیر افتخار کوم. شپږ زامن لرم، څلور لورګان لرم، یو می مور ده، یو می کډه ده، یو می ګور ده.
بیا کاریګر ما یوازې تاسو یې؟
ولا کاریګر زه یم، غوښه یو زوی بل دم یو کاسټر موټر لرم چلای.
بیا څنګه د پلار ګټه ډیره ده کړی زوی؟
د پلار ګټه خود زیاته ده نو پلار خو منډه کوي او لزولې کوي چې اولاد ته بیرته می سیاسره ده بچان می دي.
یعنی زوی دې تا کدار ته ګټه لای نه ده؟
نه کنه زوی خو دې ما زوی څه پرواله لري. زوی اقامه دا وی کنه ما دلمي
او تاسو باید دې پیدا کړئ.
زه مجبور لا مجبوریت چې زه بیرته شدارم بچان لرم اولاد لرم کارم چاره مې نشته چې وینه کوم زه به چاته لاس جوړ کوم چې ما ته پیسې راکړه
په دې اله چې ښه ژوند ولري او همیشه کامیاب اوسې.
قدر منوریدونکو له دې خبره تر سره د دې خبري مجله پای ته ورسیدو. زه احمد تکل به د سهار په 9 بجو یو ځل بیا له ازادۍ خبري مجله سره ستاسو په خدمت کې مخده شي. بعد ازادۍ رادیو بل نیم ساعت خبري مجله